واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال په تورخم کې دوشنبه شپه د طالبانو سرحدي ځواکونو له پاکستاني لوري سره په جګړه اوښتې ده. تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې رسنیو ته د جګړې پیښې دل تایید کړي خو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې. د طالبانو رسمي سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د پاکستان د ملیشې ځواک یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د ایپسي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پوله ساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی د ایوب چیک پوسټ په نخښه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوای روژه داسې وخت راغله چې افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري او چا د روژې له را رسېدو سره په یو وخت کې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. د ادارې زیاته کړي چې 3.1 میلیون خلک د خوړو د نه خوندیتوب په څلورمه کچه کې دي. یادې ادارې خبرداری ورکړی چې له 1 میلیارډ ډالر اړینې بودیجې څخه 2.9 میلیونه او 9 لک ډالر مرسته ترلاسه کړي. افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتو له لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوې و وای تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. دغه خلکو رسنیو سره په خبرو کې ویلي لوړان دی خپل هر څه پلورلی او د تاګ را تاګ لپاره هیڅ ځای نه لري. په همدې حال کې د افغان ایوکس رئیس په خپل ایکس پاڼه په دې اقدام نیوکه کړې ویلي دي چې دغه اقدام موقتی هم وي له وخت مخکې دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې. د ایران رسمي دولتي خبری اژانس صدا وسیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون ادباو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو په لټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ادباو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومانه جرمانه کیږي او بالاخره یې کار تړل کیږي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستان کې د تیرې فبروري په میاشت کې 9 وسلوال ترهګر بریدونه شوي. تر ټولو زیات یې 400 بریدونه پکې په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر سره شوي او په پنجاب کې یو برید هم نه دی تر سره شوی. دغه شمیرې غیر دولتي ادارې د پاکستان د امنیت او د لانجو د مطالعاتو مرکز پکس پرې کړي. پکس هر میاشت پاکستان کې د وسلوالو بریدونه پکې دا وخت مرګ ژوبل شمیرې خبروي. د بریتانیا لومړی وزیر وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکراین کې د سولې دراوستلو لپاره اړین دی. کایر سټارمر چې یک شنبه په لندن کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې غونډې کوربه ویلي چې اروپا به له اوکراین سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي تر هغه چې دوامداره سوله او امنیت راشي. د بریتانیا لومړی وزیر کایر سټارمر ویلي چې که څه هم ډېری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تامین لپاره اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي. ستارمر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند د هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. د یو خصوصي شرکت فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې. بلیو ګوست نومې دغه بیړۍ د 13 جنوري میاشت په 15مه په متحده ایالاتونو کې د فایز فلای شرکت لخوا سپوږمۍ ته واستول شوه چې موخه د بحرانونو سمندري نومې کندې په اړه د معلوماتو ترلاسه کول دي. سپوږمۍ ته د دغې نوې فضايي بیړۍ استول د امریکا د متحده ایالاتونو د فضايي څېړنو د مرکز ناسا او خصوصي شرکتونو ترمنځ د همکارۍ یوه تازه بیلګه ده. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې د کرکټ په اتلانو جام کې سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پای لوبه کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پای لوبه مخ کې د ګروپي دور وروسته لوبه هند او نیوزیلند د یک شنبه په ورځ ترسره کړه. و په دې لوبه کې هندستان 250 منډې هدف ورکړو چې د نیوزیلند لوبډلې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 215 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د روژې میاشتې په جریان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې میلیونونه افغانان په دې نه پوهیږي چې بل ځل ته به خواړه له کوم ځای ترلاسه کوي. اوچا زیاته کړې چې څه کم 15 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. په کندهار او هرات کې شتمن خلک بیا د بې وزلو د لاسنیوي لپاره په جوماتونو او نورو عامه ځایونو کې په خلکو خواړه ویشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا د یک شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب یا لوږې سره مخ دي چې 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. ترنګه د ملګرو ملتونو د غی ادارې ویلي چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د 1.9 میلیارډ ډالر د اړینې بودیجې یوازې 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې ملګری ملتونه باید بودیجه برابر کړي او د دې لپاره چې پیسې ترلاسه شي نو باید د حساب ورکولو او امن چاپیریال رامنځته شي.
ضرورت ته هغه پخوانی پروسیجر چې مخې ته ته په شفافیت هغه اوس په ډول نه دي. ځکه هلته اساسي قانون یا اداره ټوله ته نسته. قانون اساسي او د اداره ټوله طالبانو په لاس کې ده. دوم مسله ملګرو ملتونو سازمان خپل هم داسې مستقل سازمان نه دی. هغه د زبرځواک هیوادو پالیسي هم مخې ته بیایي. یعنی سیاست هم کوي درسته داسې حقوقي او بینالمللي او نړیوال سازمان ده په اعتباره، اما پالیسیان هم مخې ته بیایي کېدای شي د پردیش او بازي دات ولري سي زين کونه په بل ډول ته سره کې. اما په ټول کې متظر ملت د افغانستان کې کې باید نړیوال توجه ورته کې ملت ته هم طالبان
تر دې د مخه د سر صلیب نړیوال کمیټه هم په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو اندېښنه خوده و او د غیوات سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې و. د راپورونو لمخه د کندهار او هرات په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شتمن خلک او خیریه ټولنې د بې وزلو لپاره خواړه برابروي. خلک په دې شپو ورځو کې د نادارو لاسنیوي او د غوي د اړتیاو پوره کول یو صدقه بولي.
خبر ده چې غریب هیوادوال زموږ په هیواد کې ډېر ستا، نو د غوړ لپاره دلته روژه ماته ماده کول یو صدقه ده او هغه هم د دغه ځای څخه مستفید کیږي. روژه د هر هغه شتمن هیوادوال چې یو څه په واسه پراوي باید په دغه سپېسلې میاشت کې د بې وزلو لاسنیوی وکړي او د دوو کسانو سره د خپل واسه پرې همکاري وکړي.
مش په دا ټول کارو پر داس یو ته ډیر غریبۍ سره ناتې مر دا ما جته راغلی ته غریبۍ سره غبی خدي مر دا راکلو ته ثواب ته پاره د خدای ته پاره د الله د رضا ته پاره برکت لا یو ځای په جماعت کولای.
نړیوال بانک د افغانستان د وضعیت په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي چې د غیوا د خوړو د نه خوندیتوب د پراخ بحران سره مخ ده او همدا اوس 2.8 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو د دریو صحیوه برخه جوړوي د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اروپایي مشرانو د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه د بحث په هدف د یکشنبې په ورځ په لندن کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تود هرکلی وشو. دا غونډه وروسته له هغه وشوه چې زلینسکي له ټرمپ سره تند بحث درلود او بیا له نوموړي وغوښتل شول چې له سپینې ماڼۍ نه ووځي. په ورته وخت کې ماسکو ویلي لیر ټرمپ سره د زلینسکي له خبرو ښکاري چې کیف سولې ته علاقمند نه دی.
د خبر نور جزئیات له سمیع الله جلال زینه اوري.
د نړۍ مشرانو له روسیې سره د اوکراین د جګړې د راتلونکي په اړه د باس په هدف د یک شنبه په ورځ په لندن کې غونډه وکړه. په خونړۍ جګړه کې له درې کلونو خیلتیا وروسته په دې غونډه کې ګډون کوونکو مشرانو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته وویل چې د هغوی دوامدار ملاتړ به ورسره وي. په اروپا کې له زلینسکي څخه تود هرکلی تیر اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د هغه سره د ټرمپ د تون بحث په نسبت متفاوت و. د اوکراین ولسمشر په دې هدف په واشنگټن کې و چې د اوکراین سره د کامیابه منرالونو په اړه قرارداد لاسلیک کړي، خو هر څه خبریالانو په مخ کې بدل شول.
تاسو باید یا هوکړه وکړئ یا موږ پکې نه یو، او که موږ ونو اوسو تاسو باید خپله جګړه وکړئ. فکر نه کوم چې دا به ښه کار وي، خو تاسو خپله باید جګړه وکړئ. ته ملاتړ نه لرې، او که یو ځل قرارداد لاسلیک کړئ نو تاسو به په ښه ډېر موقف کې اوسېږئ. خدا سينه خاري چې تاسو دې منندوي اوسي او دا خکار نه ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم د ولسمشر ټرمپ موقف تکرار کړ، وی ویل چې زلنسکي د جګړې په دوام سره د درېم نړیوالې جګړې خطر رامنځته کوي. مارکو روبیو زیاته کړه دا جګړه د خبرو لارې هواریدل شي نه په جګړې سره.
زه وایم دا 0% احتمال لري چې موږ نو شو کړای هغوی د خبرو میز ته راکاږو. هر څونه ژر چې ټول دلته سره راټول شي او دا درک کړي چې دا یو بده جګړه ده چې یو خراب لوري او د وجړو په طرف روانه ده، او هر ډول خطرات ورسره دي چې کولای شي په یوې پراخې جګړې بدل شي. هر څومره ژر چې خلک دا درک کړي، زه فکر کوم هموغومره ډیر به موږ وکړای شو پرمختګ وکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه اوکراینی سرتیري چې سخت ټپیان شوي او د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړي بیرته د جګړې ډګر ته راستانه شوي دي. هغوی په داسې حال کې جګړې ته راستانه شوي چې زلنسکي ویلي 380,000 اوکراینی سرتیري په جګړه کې ټپیان شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان وایي دا یو خراب وخت دی چې یو متحد یوازې پرېښودل شي.
ما تېره اونۍ داسې اوکراینی سرتیري ولیدل چې طبي مرستې ترلاسه کوي او په سختګۍ لاسونو او یوه پښه هڅه کوي چې د اوکراین ملي سرود ته ودرېږي. دا زمونږ د پاره ښه وخت نه دی چې دغه زړور اوکراینیان له پامه وغورځو.
خو دا چې د اوکراین د ټپیانو شمیر زیاتېږي، هغوی هم د سولې د خبرو غږ کوي.
موږ باید سولې ته یو چانس ورکړو. موږ باید داسې یو فضا رامنځته کړو چې پکې پر پوتین او روسیې کافي فشار راوستلی شي. د خبرو میز ته راولو، وی هڅو او پرې فشار واچو، او که داسې ونشول نو موږ باید د اوکراین په طرف ودرېږو.
خو اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ډېر بد ټپیان شوي اوس هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي، ځکه د سولې هوکړه ممکن ژر ترلاسه نشي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. با اوکراین او منځنی ختیځ کې د جګړو د پای ته رسولو اړتیا، د امریکا متحده ایالاتو لخوا په نورو هیوادونو باندې د تعرفو لګول او د امریکا د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول د هغه موضوعات دي چې تمه کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدا اونۍ کانګرس ته د خپلې دوهمې دورې لومړۍ وینا کې پرې وغږېږي. د امریکا غک خبریاله ویرونکا بالډیرس اګلیاسس راپور چمتو کړی چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف دی یونایټیډ سټیټس،
د 2018 کال په سیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشنبی پورس د کانګرس ګډي غونډې ته وینا وکړي. تمکیږي چې د روسیې او اوکراین جګړه به د ټرمپ د وینا مهمه برخه وي.
زه د سولې په لټه کې یم. موږ نه غواړو چې لسکلنې جګړې ته لاړ شو. موږ سوله غواړو.
د امریکا ولسمشر به ممکن کانګرس ته د اسرایلو او د حماس د جګړې او د غزې د راتلونکو په اړه د خپل دریس په اړه تازه معلومات هم ورکړي. د فروری په څلورم نیټه د اسرایلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو سره د ګډې خبري غونډې په جریان کې ټرمپ وړاندیز کړی و چې امریکا باید غزا په سیاحتي سیمه بدل کړي.
متحده ایالات به د دې ټوټې ځمکې مالکیت ولري چې د ارزښت وړ پراختیا او زرګونه کارونه برامنځته کړي.
شنونکي دا تمهم لري چې ټرمپ په کیپیټل کې د خپلې وینا په جریان کې د نورو هیوادونو په توګه د امریکا د تازیرات لګولو د دلیل په اړه هم خبري وکړي.
زه په هغه باور لرم، هغه باور لري چې که تعرفې ولګوي نو دا به د بایو د لوړوالي لامل شي چې تولیدونکي به اړ شي چې بیرته متحده ایالاتونو ته راشي تر څو د دې تعرفو څخه مخنیوی وکړي.
کېدای شي چې ټرمپ د خپلې ادارې پر ضد ځینې نیوکې هم رد کړي چې د حکومتي لګښتونو کمولو او د درغلې کمولو لپاره د خپلو هڅو په وجه سره مخ دی.
زما په نظر هغه به د لګښت په مولو اقدام په توګه د دې په اړه خبرې وکړي. زه باور لرم چې هغه به د دې په اړه خبرې وکړي چې دا څومره عالي کار دی.
د امریکا سناتورا الیسا سلاټکن چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی پخوانی شنون کې دا د ولس مشر ټرمپ د وینا په اړه د ډیموکراټانو خبرګون خودلو ته غوره شوې ده. شنون کې او براین وای چې امریکایان به شاید د سه شنبه په ماښام د سناتوري سلاټکن سرګندونی او د ټرمپ بشپړه وینا به په عمده توګه په ویب سټریمونو یا ټولنیزو رسنو کې تعقیب کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د ناسا فضایي تلسکوپ په مقناطیسي نور د ټول اسمان نقشه جوړوي. دا تلسکوپ د کهکشانونو د جوړښت، د کائناتو د تکامل او حتی په خلا کې د مالیکولونو ویش په اړه نوي معلومات چمتو کوي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
دا تخیلي تصویرونه په مدار کې تلسکوپ ښایي، چیرته چې دا به په سیستماتیک ډول هلته ځای پر ځای شي او د فضا پوره انځور به ترسیم کړي. دا به د کهکشانونو، ستورو او فضایي جوړښتونو معلومات راټول کړي. دغه څارونکي به د مځکې شاوخوا یو قطبي مدار تعقیب کړي او په هرو شپږو میاشتو کې به د ټولې فضا یا آسمان نقشه جوړه شي. د نورو تلسکوپونو پر خلاف چې په انفرادي فضایي شیانو تمرکز کوي، سپیرکس به په یو ځل کې د آسمان لویه برخه وګوري چې ورسره به په کایناتو کې د بیلابیلو شیانو د موندلو توان ولري او په دې ډول سره به د کایناتو درې بودي نقشه جوړه کړي. د تلسکوپ لخوا اخیستل شوی هر عکس به دومره لوی وي چې د دوه ویشتو بشپړ سپوږمۍ چې څنګ پر څنګ کېږدي د هغوی په برابر به وي. دا وړتیا ساینس پوهانو ته د دې فرصت برابروي چې په سلګونو میلیونو کهکشانونه اندازه کړي او د دوی د جوړښت او تکامل په اړه توضیحات څرګند کړي. الیور ډور د ناسا د جت تحقیقاتي لابراتوار کې یو لوړ پورې ساینس پوه دی.
This week is going to be very exciting.
دا اونۍ به ډېره په زړه پورې وي. ناسا په یو راکټ کې دوه ماموریتونه پیلوي. لومړی د پنځ ماموریت دی چې لمر یا هم د یو ډول ستوري په شان دی، او دوهم یې د سفیرکس ماموریت دی چې زه یې کار کوم. او د سفیرکس هدف دا نه دی چې لمر څخه لیدنه وکړي، بلکې د ټولو موټیو ون نقشه چمتو کوي کوم چې د لمر څخه لیرې وي. دا د کائناتو د منشا، د کهکشانونو د اصل او د ژوند د اصل په اړه نوي معلومات ترلاسه کول دي.
سپیرکس یعنی د کائناتو د تاریخ د معلوماتو معنا ورکوي. دا یو پیاوړی فضایی دوربین دی.
نو دا فضایی بیړۍ شاوخوا 2 متره لوړه ده او دا خورا ځانګړی مخروطي شکل لري او دا به د فضا نقشه جوړ کړي. په هر شپږو میاشتو کې د ټول اسمان نقشه مخکې ته رالیږي او موږ به دا کار د 2 کال لپاره ترسره کړو. نو موږ به په 102 رنگونو کې د ټول اسمان څلور نقشې جوړې کړو او له هغې وروسته موږ د 1 کال په ترڅ کې خپلې وروستۍ پایلې خبرو.
په داسې حال کې چې هبل او ویب د انفرادي کهکشانونو او نیبولا تفصیلي عکسونه وړاندې کوي، سپیرګس به یو پراخ تصویر وړاندې کړي، یعنې د ټول آسمان نقشه او د راتلونکو ځانګړو مطالعاتو لپاره به لاره هواره کړي. سپیرګس تلسکوپ به د خپل ماموریت په پای کې د آسمان تر ټولو مکمله نقشه جوړه کړي چې تر اوسه نه ده جوړه شوې. ډیټا به په عامه توګه چمتو شي او د نړۍ په کچه به ستورپوهانو ته د دې اجازه ورکړي چې د ستورو او آسماني کانو په هکله نور معلومات هم ترلاسه کړي. د دې وړتیا سره چې د کاسموس بشپړ عکس به بې ساري توضیحات واخلي، سپیرګس کولی شي چې د کایناتو تاریخ ته یوه نوې کړکۍ پرانیزي او ممکن هغه اکتشافات څرګند کړي چې تر اوسه یې تصویر نه دی خپور شوی. رڼا دورانې غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شي. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په امریکا کې د توسان په نامه د قیمتي کانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې ځینو افغانانو ګډون کړی وو او وایي هڅه کوي چې په امریکا او نور نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي. زمونږ خبریال زبی الله غازی په اړه رپورټ لري.
دا د امریکا په اریزونا ایالت کې د توسان په نامه د قیمتي کانو کلنې نندارتون دی چې له امریکا سره سره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سوداګر ورزي او د ګران بیا ډبرو پیر پلور پکې کوي. چې په سګنی نندارتون کې ځینو افغانانو د خپل وطن کانی ننداری ته ایښي وو. سګ د دې نندارتون او ویایم کال دی او د امریکا د 240 ایالتونو سربیره پکې د 440 هیوادونو 15000 کسانو ګډون کړي او چې 400 کسانو پکې پیر پلور وکړه. دا د کونړ د جواهرات په نامه ځانګړی ځای دی چې د افغانستان قیمتي کاڼي پکې ننداري ته خودل شوی. جاوید زاکری چې یو کال وړاندې امریکا ته راغلی وایي دلته د قیمتي ډبرو د پیر پلور جواز اخیسته او خوشاله دی چې په دومره لوی نندارتون کې د افغانستان قیمتي کاڼي ننداري ته ایخي.
د ګډ ګډ نه د مختلفو ملکونو اوسیدونکي دلته راځي او د نړۍ د ګډ ګډ مختلف قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت دلته ننداري ته کیدي. چون موږ په افغانستان کې هم ډیر زیات قیمتي ډبرې لرو چې نړیوال شهرت او نړیوال نوم لري، په همدې اساس موږ هم دلته راغلي وو ترڅو د افغانستان قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت ننداري ته کیدو.
دی وایي د نندارتون په دغه څو ونیو کې د وطن ځینې قیمتي ډبرې خرڅې کړي او داسې نندارتونونه کولای شي چې د افغانستان ګران بیا کانو ته نړیوال بازار پیدا کړي.
بیروج او کنزرت په کونړ او نورستان کې پیدا کیږي.
همدارنګ لاجوړو تر شو بدخشان د ټول نړۍ په سطح باندې بهترین لاجوړ لري ک پنشیر تر شو زمرد د پنشیر تر ټولو ا په ټول نړۍ کې کوو پنشیر بهترین زمرد لري همداسې نور ولایتونه بیا په مختلف ډول باندې قیمتي ډبل لري
افغانستان کې په قیمتي کانو پسې دا څو لسیزې تر ډیره ناقانونی کیندنې کیږي چې د ډیرو په باور د ګټې ولو یا برخې زورواکو قاچاقبرو او په حکومتونو کې ځینو مفسدو خلکو ته رسیدله یا رسیږي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوری او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر روبی وویل په دې سره مونږ نه غواړو په داسې یو نړۍ کې ژوند وکړو چیرې چې مونږ په چین متکی اوسو. د ځمکې د نایابو منرالونو لپاره زمونږ د اکمالاتو په لړۍ کې د مهمو اجزاو لپاره. هغه زیاته کړه مونږ په یوه داسې نړۍ کې نه غواړو ژوند وکړو چې چین پکې د هند آرام سمندر پر سیمه تسلط ولري او مونږ په دې کې د سوداګریزو اړیکو د درلودلو اجازه ونه لرو، ځکه چې دوی هیوادونه یرغمل کوي او دا ټول باج ورکوونکي دولتونه دي. د بهرنیو چارو وزیر روبیو ټینګار وکړ چې جاپانیان نه غواړي چې یو باج ورکوونکی دولت اوسي او دوی زموږ نږدې متحدین دي. سویلي کوریا، فلیپین، آسترالیا او ویتنام د دې مسالې په اړوند د چین د نفوذ په سیمه کې نه غواړي باج ورکوونکي دولتونه اوسي. روبیو پټاکه کړه مونږ د آرام سمندر ملت یو، مونږ نیت لرو چې هلته پاتې شو او هلته خپلې اړیکې وساتو، نو دا زموږ لپاره سره کرښه ده. د بهرنیو چارو وزیر روبیو ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د سوداګرۍ په معاملو کې د غیر عادلانه چلند په وړاندې اقدام وکړي. مونږ دوی ته اجازه ورکړه هر هغه څه چې غواړي په امریکا کې وکړي، خو امریکایي شرکتونه په حقیقت کې په چین کې دننه هیڅ شی نشي کولای، او که دوی دا کار وکړي ځکه چې دوی غواړي ستاسو ذهني ملکیت غلا کړي او بیا تاسو له سوداګرۍ څخه وباسي او تاسو په چینایي شرکت باندې بدل کړي. مارکو روبیو وویل دلته باید متقابل عمل وسي، لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ وار وار ټینګار کړی. د هغه څه د کولو اجازه چې هلته مونږ ته راکړل شوې ده هغه څه دي چې دوی باید دلته هم وکړي. هر هغه څه چې دوی له مونږ څخه په تعارفو کې اخلي مونږ یې هم باید ترې واخلو. د بهرنیو چارو وزیر روبیو د تایوان په اړه وویل مونږ نه غواړو چې جګړه وګورو، خو مونږ د خپلو کلونو او کلونو پالیسیو د تایوان د اړیکو د شپږو تضمینونو قانون له مخې روښانه کړی چې مونږ د ځواک یا ګواښ یا جبر د لارې د وضعیت د هر ډول بدلون مخالف یو او دا لا هم زموږ پالیسي ده. د چین او نورې نړۍ په اړه د متحده ایالاتو تګلاره باید تر ټولو لومړی د متحده ایالاتو ملي ګټو ته وده ورکړي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مل شئ.